السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. پر کابل ښار پراخ او وروستیو کلونو کې بے ساری توغندیز برید لږ تر لږه اته کسان پکې ووژل شول. پولیسي جرګې نن د کورنۍ چارو او دفاع وزیرانو او د کابینې یو شمېر نورو غړو ته د باور رایه ورکړه. دغه خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم. تخنیکی چارې شفیق عیار مختوړي. مخکې له دې چې راپورونه تراشو په موکړې خبرونو ته فریبا ظاهري وړاندې کوي.
پاسار کې د څو مهمو خبرونو سرچې کې د افغانستان د کورونی چارو وزارت وایي چې د کابل په شهر په نننۍ ورځ کې بریدونو کې لږ تر لږه اته کسان وژل شوي او یو دېرش نور ټپیان دي. د افغانستان ولسي جرګې د ولسمشر له لوري د لسو وزارتونو نمایندانو ته له ډلې اتو ته تر اوسه د باور رای ورکړی دی او د امریکا په جورجیا ایالت کې د رایو د بیا شمېرلو نتیجه هم د جو بایډن په ګټه تمامه شوې ده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورونی چارو وزارت وایي د کابل ښار په نننۍ ورځ کې بریدونو کې لږ تر لږه اته تنه وژل شوي دي او یو دېرش نور ټپیان دي. راپورونه ښیي چې د کابل ښار له منځه پر بېلابېلو استوګنیزو او ډیپلوماتیکو سیمو څلورویشت توغندي لګېدلې دي. د کورونی چارو وزارت ویان طارق قاریان رسنیو ته په یوه استولې پیغام کې دا د طالبانو کارو بله.
په تاسف سره چې نن سهار ترهګرو طالبانو څلورویشت ډزه توغندي پر کابل ښار توغولي چې د نهمه لسمه پنځلسمه یولسمه شپږلسمه او دوهم اوزو په اړوندو سیمو لګېدلې دي. د ترهګرو طالبانو دا ناوړه عمل د دوی ښکاره ماته ښایي د دې شوم عمل قچ بخیستل کېږي.
وسلوالو طالبانو تر دې وړاندې په دې پیشه کې لاس درلودل رد کړی دي. تر اوسه کومې بلې ډلې هم د دې پیش مسؤلیت نه دی اخیستی. په کابل کې د ایران سفارت خبر ورکړی چې یو توغندی د یاد وزارت د یاد سفارت په انګړ کې لګېدلی خو ځاني زیان نه لري. ارګ د یوې اعلامیې په خپرولو سره د ولسمشر اشرف غني له قوله د دې توغندوی برید د غندلو پر مهال ویلي چې د نړیوال تروریزم د ځپلو لپاره ګډې مبارزې او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له لوري له تروریزم سره د مبارزې ستراتیژي ملاتړ ته اړتیا ده. د دې خبر تفصیل په خبرونه کې اوریدای شئ. د افغانستان ولسی جرګې د ولسمشر له لوري د لسو وزارتونو نمایندانو له ډلې اتو ته تر اوسه د باور رای ورکړی دی. په دغو نمایندانو کې چې ولسی جرګې ته معرفي شوي وو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت، د دفاع وزارت، د کورنیو چارو، د مالیه وزارت، د مخابراتو، لوړو زده کړو، د عدلیې، سوداګرۍ، حج او اوقافو او کار او ټولنیزو چارو د وزارتونو لپاره نمایندان ولسی جرګې ته معرفي شوي وو. پاتې نمایندانو ته د رای بهیر لهم دوام لري. تاکسو ده چې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر په قطر کې نن له طالبانو سره وګوري. مایک پومپیو به په دوحه کې نن د افغانستان د دولت له پلاوي سره هم خبرې وکړي. فرانس پرس خبري اژانس څرګندوي چې د دې خبرو هدف دا دی چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې پرمختګ وسی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي پومپیو به دواړو مرکزي پلاوي سره بیل بیل وګوري. اخوا د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وایي چې د میکانیزه کرکیلې سره په هیواد کې د جوارو حاصلات پنځه برابره ډیر شوي دي. د دغه وزارت ویند اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل دوی هڅه کوي چې له دې لارې بزګران وکړای سي چې له خپلو کروندو څخه ښه او باکیفیته حاصل ترلاسه کړي چې له یوې خوا د بزګرانو عواید ډیر سي او له بلې خوا هیواد د کرکیلې له پلوه پر ځان بسیا سي. د امریکا په جورجیا ایالت کې د رایو د بیا شمېرلو نتیجه هم د جو بایدن په ګټه تمامه سوه. په دې مهم ایالت کې چې شپاړس الکترال رای لري اوسنی ولسمشر ډونالد ټرمپ د رایو د بیا شمېرل کېدو غوښتنه کړې وه. د دغه ایالت ګورنر او د کورنیو چارو وزیر چې دواړه د جمهوری پال ګوند غړي دي رسمن تایید کړی چې د جو بایدن رای ډیر دی. د روسیې د دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو د ارمنستان له صدر اعظم نیکول پاشینیان سره لیدلی څو د نګورنو قرباغ د جګړې د اوربند پر نافذېدو خبرې وکړې. د پاشینیان دفتر لیکلی چې سرګی شویګو او سرګی لاوروف نن د ارمنستان په پلازمېنه یریوان کې سره لیدلی دي. دغه دفتر د ارمنستان د صدر اعظم له قوله ویلي چې ارمنیانو تل د جګړو پر مهال د روسیې ملاتړ حس کړی دی چې په دې کې د دوی په وینا د ولسمشر ولادیمیر پوتین شخصي او د حکومت ملاتړ یې شامل دي. د روسیې دفاع وزیر سرگی شویگو. شغلی پاشینیان تویلی چی روسی سولسات زواکونه چی دا اوربانتساری دا ازربایجان دا بیلیسوی نگورن قرباخ پر تقریبا طول خوره تر پوشش لندی نیواله دا. دا ازربایجان او ارمنستان ترمنز دا نگورن قرباخ دا جگرو پاره دا نوامبر پر لسم اوربانت وسو چی روسی منزگری توبو کرد. او د فایزر د دوا د تولید شرکت لخپل جرمنی شریک بایو انتیک سره د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کرونا ویروس پر ضد له جوړ کړي واکسین څخه د استفادې لپاره بیړنۍ غوښتنه کړې ده. دې شرکتونو پرون خپل غوښتنلیک ور وسپاره او وی ویل وروسته تر دې چې اجازه یې ترلاسه کړه د واکسین توزیع ته به چمتو سي. د فایزر شرکت اجرایی رئیس البرت بورلا وایي د خوشي او افتخار ځای دی چې د امریکا متحده ایالاتونو د خوړو او دوا د ادارې غوښتي دي چې له واکسین د ګټه اخیستنې اجازه ورکړي. تر اوسه دا څرګندونه ده چې دا اداره به کله پریکړه کوي، خو په متحده ایالاتونو کې روغتیایي چارواکي هیله مند دي چې راتلونکي میاشت به فایزر او بایو انتیک شرکتونو ته د واکسین د پلي کېدو اجازه ورکړل سي. د خبرونو پای.
زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري وړاندې خبرونه کې دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. پر کابل ښار پراخ توغندیز برید قربانیان ټول ملکیان یاد شوی دی.
موږ اته تنه ملکی هیوادوال شهیدان شوی او یو درش تنه نور ټپیان دی. د ترهګرو طالبانو دا ناوړه عمل د دوی ښکاره ماته ښیي.
اورئ چې دا بریدونه څنګه ترسره کیږي.
هره مرمۍ شاتېږي، نفر په زور خلاص ورته ولاړ وي، هماغلته موقعیت لري.
ولسی جرګې په همدې تاوتریخجنې ورځ پر یو شمېر نورو نماینده‌ګانو سربېره د امنیتي او دفاعي سکتور وزیرانو ته د باور رایه ورکړې. په اوروزګان کې یو شمېر هغه کسان چې د استرالیایي ځواکونو لخوا زندانی شوي له رواني ستونزو سره مخ شوي
چې وینې ول بیا سپینه رسه ګرځېدي. په دغه حالات کې دوه ګشته به انشاءالله مزوب کړي. بې صد سویم دغه ظلمونه دوی زما سره وکړل.
د امریکا په جورجیا ایالت کې د رایو بیا شمیرنه د جو بایدن په ګټه پای ته ورسېده. دویمه نیمایي حقیقت څه دی او تاندې څانګې پروګرامونو ته ځانګړې شوې. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. پر کابل ښار نن سهار پراخ توغندیز برید وشو. وسلوالو د ښار له دو سیمو څلرویشت توغندي وتوغول چې اته تنه یې ووژل او له دیرشو زیات نور یې ټپیان کړل. طالبانو سملاسي پیښه کې لاس لرل رد کړي، خو حکومت د توغندیو دا بېساری برید د طالبانو کار بولي. په دې اړه پام وکړئ له کابله د فیروزي عزیزي راپور ته.
د شمې د ورځې په سهار د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې څلرویشت توغندي وتوغول سول. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان وایي له دې امله اته کسه کابل ښاریان وژل سوي او یو دیرش نور ټپیان سوي دي. ښاغلی آریان دا کار د طالبانو ګڼي، خو طالبانو په دې پیښه کې لاس لرل رد کړي دي.
په تاسف سره چې نن سهار ترهګرو طالبانو څلرویشت ډزه توغندي پر کابل ښار توغولې چې د نهمه، لسمه، پنځلسمه، یولسمه، شپږلسمه او دوهمه اوضو په اړوندو سیمو لګېدلې دي. په ژورې خواشنۍ سره چې زموږ اته تنه ملکي هیوادوال شهیدان شوي او یو دیرش تنه نور ټپیان دي.
د طالبانو یو وایان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي چې دوی په دغه پیښه کې لاس نه لري. تر دې دمه د دغه پیښې مسؤلیت کومې بلې ډلې نه دی منلی. په کابل کې د ایران سفارت ویلي چې د دغو توغندیو یو یې د دغه سفارت په محوطه کې هم لګېدلی، خو مرګزوب نه لري. د کورنیو چارو وزارت وایي چې دغه توغندي له دوو موټرو له تهیه مسکن او بادمباغ سیمو توغول سوي دي. له تیر زمي را په دې خوا دا درېیم ځل دی چې له دغې سیمې په ورته ډول راکټونه توغول کیږي. لومړی ځل د اسد په 28مه چې د افغانستان د خپلواکۍ ورځې په مناسبت مراسم روان و، او دویم ځل بیا د ولسمشر محمد اشرف غني د لوړې د مراسمو پر مهال وتوغول سول. د افغانستان د ملي دفاع وزارت پخوانی مرستیال او د امنیتي چارپو تمیم آسی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا یو نوی انکشاف ده چې تروریستان ترې استفاده کوي، او دا به لکه سوریه، عراق او لیبیا په شان ښاري جګړو ته زمینه برابره کړي.
دا په داسې حال کې ده چې نن سهار د کابل په چهل ستون او پلچرخي سیمو کې هم د دوو مقناطیسي ماینونو چاودنې سوي دي. د امنیتي چارواکو په خبره دواړه چاودنې په پوځي موټرو سوي چې له امله یو کس وژل سوی او دوه نور ټپیان سوي دي. فیروزه عزیزی، آزادی رادیو کابل.
بلورتا د پوزي چارو کتون کی وای پر کابل خار د نن ورځې توغندیز برید د هغو کسانو کار دی چې د سولې مخالف دي. جنرال یوسف امین زازای د همدې کار په هانه لډلې دی او نو وړي وای د سولې دغه مخالفه کړي په حکومت او طالبانو دواړو کې فعال دي. لګوراند می دی مرکی په پایل کې لخواغلی زازی نو پختل چې د تیرو کلونو دا به ساري برید څه پیغام لري او څوک تر شا دي.
یا د افغانستان د خاورې د دغه اور دغه یوار دي بچانو د دښمنانو کار ده. هغه دلی نه غواړي چې پرمختګ وشي، نه غواړي چې حکومت داری مدرست شي، نه غواړي چې قانون پلی شي. دغه ډلې ته په دې دغه مسلې کې لاس لري او د دوی ګټه په جګړې کې ده، د دوی ګټه په تحقیق کې ده. هغه هم د داعش سره اړیکې لري، هم د طالبانو سره اړیکې لري، هم د سیمې استخبارات سره اړیکې لري.
ځاځی صاحب، دغه پیښه په داسې حال کې شوې او له دې وړاندې تاوتریخوالی هم داسې حال کې رامنځته شوی چې دوحه کې د سولې خبرې روانې دي. له تیرو څه باندې دوه میاشتو راهیسې دغه تاوتریخوالی او په ځانګړې توګه د کابل د نن ورځې پیښه د سولې له خبرو سره څومره اړیکه لري؟
سوله یو څوک نه غواړي، امنیت نه غواړي، ثبات نه غواړي. ما خو د دې چې په جګړې کې د دوی ګټه ده مخرب عناصر شته دي، هم په مخالفینو کې شته، هم په وطنه د حکومت کې شته، هم په کابل کې شته دي.
بله، یوه پوښتنه دا ده چې څو ځله داسې بریدونه کېږي، سملاسي طالبان پکې خپل لاس لرل ردوي خو حکومت بیا د طالبانو کار بولي. دغه موضوع فکر کوي څومره ولس ته د اندېښنې وړ یوه موضوع ده چې بریدونه کېږي، طالبان ردوي او حکومت پړه پر طالبانو اچوي؟
حکومت خپله وظایف خپل مکلفیت درست نه ده ادا کړی. امنیتی ادارې موږ کې ګرم دي، خصوصا کشفي او استخباراتي ادارې. څنګه یو ډېر لوی ضعف ما په سري نظام کې، ما په امنیتي نظام کې شته ده. په شلو کالو کې ما په اوسه نه دي لیدلی یا یې کوم زورواکی قانون کې تبدیل کړی وي، یا یې مثال کوم مغازف قانون کې تبدیل کړی وي، یا یې مثال دغه مسله غیر مسؤلي احوال ډلې باندې قانون کې وویل شوي وي.
دا دریم ځل دی موږ تاسو پښتو کې عوام متل لرو وای او څوک لیوه غار نه څو ځله نه چل کیږي. اما دا دریم ځل دی چې د کابل له همدې څنډې راکټي بریدونه وشول. یو ځل د لوړې په مراسمو، بل ځل د زمري د 28مې د جشن په مراسمو، او دا ځل په بیساري ډول دغه ډول بریدونه. ولی فکر کوي مخنیوي نه کیږي؟ یعنی حکومت په خو هم ورته بریدونه تجربه کړي وو، مخنیوي کې ولی پاتې راغی؟
ګوري، حکومت په شکل د مستقیم او غیر مستقیم د حکومت کې شامل خلک دي، د استخبارات کې دي، په پولیس کې دي، په امنیتي ادارې کې شته دي. حکومت ته اوسه پورې نه دی توانېدلی چې دغو مسایلو مخه ونیسي او نه غواړي. زه داسې یو شي نه دوی اشاره درته کوم چې حکومت دغه اراده نه لري.
له نظامي پلوه ممکن عامو کسانو ته دا یوه پوښتنه وي او چارواکي هم ورته ځواب ورکړي چې راکټونه وراغله موټر کې ځای پر ځای شول او په کابل وتوغول شول، ځکه نو دوی مخه ونه شو نیولی. له پوځي پلوه د څلوروشتو توغندیو راوړل ښار ته، بیا یې په موټرو کې نصبول او بیا یې توغول، دا څومره یوه پیچلې موضوع ده او کنه فکر کوي ساده کار دی چې هر څوک یې کولی شي؟
دا اداره کېږي، نفر موجود وي، هغه هر مرغه شاته هر مرمه شاتیږي، نفر په زور خلاص او ته ولاړ وي، هماغه ته موقعیت لري د شاتیږي او بالاخره هدف بولي.
که چیرته تاسو مثلا اوس واک درلودی په نظام کې، وای څه سپارښتنې مو کولی تر څو راتلونکي کې د دغه ډول پیښو مخنیوي وشي؟ لنډ کې اوریدونکو ته وای.
قانون فقط جدیات هیوادپالنه، رشوت به مخوري، چپول به مکوي،
د پوځي چارو کتونکو یوسف امین زازای و چې له ازادي راډیو سره پر کابل ښار د نننیو بریدونو په اړه خبرې کولې.
ازادي راډیو لوونه تر وو
وسام راځو د ورځې یوې بلې تودې موضوع ته. ولسی جرګې نن د کابینې لاسو هغو نوماند وزیرانو ته د باور رایې صندوقونه کې خودل چې ورستوي کې د ولسمشر لخوا ورمعرفي شول. لګه شیبه وړاندې بهیر داسې و چې له دې ډلې اتو تنو د باور رایه ترلاسه کړې وه. همکارمو فیروزه عزیزي دا مهال سره له کابله په ټلیفوني اړیکه کې ده. دغه بهیر څارلې فیروزه جان، ستړي مشې، ورستای حال څه دی؟ څو تنو نوماند وزیرانو وکول شوې چې له ولسی جرګې تر اوسه د باور رایه ترلاسه کړي؟
مننه لودین صاحب. ټول دغه کیږي البته څلور او پنځه دقیقې وي.
ده تر اوسه پورې همدغه لاس ور معرفي سویو وزیرانو د باور رای واخیستل او ټول کامیاب
دی او ټول کامیاب سول. دا یو بیساره اقدام دی چې د ولسی جرګې لوري په یو ورځ کې ټول ور معرفي سوی وزیرانو ته د باور رای ورکړل سي. لودین صاحب په دې کې داسې وزیران همسته، البته یادونه وکوم چې د خلکو لوري پر انتقادونه دي، مخصوصا د امنیتي سکتور د پاره کوم وزیران چې معرفي سوی دي انتقادونه پر دي چې امنیت په سمه توګه نه نیول کیږي. په دې اړه ما د خواله رسنیو کې چې کوم کسان دي د هغوی نظریات هم مهاله لوستل، هر وزیر چې کله رای اخیستل او د هغې رای خلاصېدلې شمارل کېدلې، نو هغه غبرګونونه مې هم څارل په خواله رسنیو باندې. باید یادونه وکم دغه کابینه د کابینې لپاره دغه وزیران حداقل شپږ میاشتو مخکې باید معرفي سوی وای، خو هغه مهال د ولسمشر محمد اشرف غنی همدارنګه د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله ترمنځ خپلمنځي سیاسي ناندریوي همدارنګه جنجالونه و چې له دې امله دغه موضوع په ټوله کې ځنډیدلې وه.
بله فیروزه جان، کله اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې د کابینې کوم وزیران وچنن رای تر لاسه کړی، تر کومه حد چې موږ دغه بهیر وڅاره د کورنۍ چارو دفاع وزیران او دغه راز بهرنۍ چارو وزیر او د مالی وزیران، که د نورو وزیرانو په اړه هم اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې د کوم وزارتونو نمائندان و چې د باور رای تر لاسه کړی.
بله، لکه څنګه چې تاسو ویلې، نن په دې لاس وزیرانو کې محمد حنیف اتمر د افغانستان بهرنیو چارو وزارت لپاره، عبدالهادي ارغندیوال د افغانستان مالی وزارت لپاره، اسدالله خالد د دفاع وزارت، مسعود اندرابی د کورنیو چارو وزارت، فضل احمد منوی د عدلی وزارت لپاره، همدارنګه معصومه خاوري د مخابراتو او ټکنالوژي وزارت لپاره، عباس بصیر د لوړو زده کړو وزارت، بشیر احمد تینج د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت، د حج او اوقاف وزارت د پاره بیا محمد قاسم حلیمی، همدارنګه د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې وزارت د پاره نثار احمد غوریانی د ولسی جرګې د باور رای ترلاسه کړلی.
ډیره مننه، کور مو ودان، سلامت اوسه. همکارمو فیروزه عزیزی وا چې ویلې هغو لسو وزیرانو له ولسی جرګې د باور رای ترلاسه کړې چې نن دوی ورته د رایو صندوقونه ایښي و، دغه لس وزیران او ورسره لس څوار لس نور څو ورځې وړاندې د افغان ولسمشر لخوا نه ولسي جرګې ته په دې هدف معرفي شو چې د باور رایې ترلاسه کړي.
هر تصویر کې زر خبرې سته، د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی azadiweb@rferl.org.
پر انځورونو سربیره تاسو کولی شئ چې خپل لاند نظرونه د ورځنیو پیښو په اړه او دغه راز د سیمو خبرونه مو د افغان بسیم 1903 شمیرې ته را ایس ایم ایس کوئ، موږ به درته په خبرونو کې لولو. اوس هم ورځو اروزګان ته. یو شمیر هغه کسان چې په اروزګان کې د استرالیایي ځواکونو په زندانونو کې وخت تیر کړی وایي چې په رواني ناروغۍ اخته شوي. دوی ادعا کوي چې ملکیان او بیګنا دي، خو د استرالیا پوځیانو بندیان کړي او شکنجه کړي وو. دا کسان وروسته له هغه دا ادعا کوي چې د استرالیا د پوځ یوې څېړنې ومونده چې سرتیرو یې په افغانستان کې لږ تر لږه 9 افغانان په غیر قانوني توګه وژلي. په دې اړه پام وکړئ د شریف الله شرافت راپور ته.
ټاپ ویني وکړل نو خورم لکړې و دا ګوتسته چې ویني ول بیا سپینه را سګرځي په دغه حالات کې دوه غشت په ان شاء الله ما زوب کړی به صد سوې.
دا عبدالخالق دی چې د اروزګان ولایت مرکز ترین کوټ هاډون د جاوز یا سنځي سیمه اوسیدونکو دی. چاته کال مخکې د استرلای ځنګړو ځوکونو لخوا لخپل کلی څخه د یوې چاپی پر مهال ونیول سو. هغه ازادي راډیو سره خبرو کې د نیول کېدو او بند کېدو په اړه وویل.
بیا زمر لاسونه را بستا کړله، یو سپی او چی شو دغه پر دغه ژغ وکړي بالا عملیه سو حساب سره سپیر حمله کړله. ما سوله غچی ووی سپی پر شا ولګوله، کوم وخت چې بیا پنجره وشکاري هغه ټپ ویني وکړلې نو خور حمله کړې و دا ګوتسته چې ویني ول بیا سپی نه رسه ګرځېدي په دغه حالات کې دوه غشت په ان شاء الله ما زوب کړی بیا صد سویم. دغه ظلمونه دوی زما سره وکړله، دغه سپو دیم وکړي دیم واجر ده
عبدالخالق ادا کوي چې ولسی وګړي وو خو د استرلیانو لخوا ونیول سو او بیا یې کلونه کلونه بیګنا په بګرام زندان کې تیر کړي دي. نوموړي همدارنګه ادعا کوي چې استرلیایي ځواکونه شل ورځې په ترینکوټ کې په زندان کې ساتلی وو او پرله پسې شکنجه کړي چې اوس یې رواني حالات سم نه دي.
شرافت سه په قسم باور وکړه د دوو بجو سه د شپې د دوو بجو سه قدر صادقه سره بیا ما سترګه پټه کړه. دا د اعصابي تکلیف خو بس داسې تنه اوسېږم کله په دغه منچکا چې ګورې د چا سره کار نه لرم. شلته پنځه خلک ناست دي د هغو سه ځان باسم هلته شیلیر ځای ناست د چا سه ونه مشلېږي اعصاب مو دونې ضعیفه شوي دي. چا څه وکړو د دې حساب څوک راکولی شي چې دا تا ته دا مرضي در پېښ شوي سر درد هغه دردونه دي چې ګالولی نهسم د پښو هغه دردونه دي چې ګالولی نهسم. هلته دیارلس تنه بچیان په ما پسې دي ډوډۍ رسه غواړي.
خو یوازې عبدالخالق نه دی چې په اروزګان ولایت کې له میشتو استرلایي ځواکونو ترخې خاطرې لري. یوویشت کلن نعمت الله هم ورته کیسه لري. هغه ادعا کوي چې اته کاله مخکې څوارلس کلن ماشوم و له ښوونځي څخه د کور پر لور روان و استرلیایي ځواکونه ونیولې او د څو ورځو لپاره یې زنداني کړي. هغه وایي استرلیایي ځواکونو لکه د یو لوی سړي په توګه چلند ورسره وکړي او څو شپې یې بې خوبه هم ساتلی دي.
دشته شاید زده هیڅ کوم چې مثلا اکثریت وخت اوس هم دلته چې مثلا د خوب مثلا د شپې په خوب کې مثلا پر ما باندې کله کله دا صحنه خوب شي هغه وخت بیا مثلا زه په خوب کې مثلا چې راکښېنم هلته د امتحانو شپې وي هلته مثلا زه به تشویش کوم کله چې انسان په خوب کې نارام شي او راویښ شي بیا انسان ته ویښه هم د نارامۍ احساس کوي. له دې خاطر زه دغه زه پرېږدم د سلسله د نارامۍ احساس کوم په دغه له خاطر.
تازه د استرلیا د لوړپوړو پوځیانو د یوې ډلې ابتدایي څېړنو موندلې چې په افغانستان کې سرتیرو په ځینو داسو کړنو کې لاس درلودی چې پکښې کې لږ تر لږه نه دېرش افغانان چې بندیان نه ولسي وګړي پکښې کې شامل وو وژل سوي. د دې معلومول ستونزمنه ده چې آیا د استرلیا د نظامي ډلې لخوا په څېړل سوو قضیو کې به د عبدالخالق او نعمت الله پر قضیو غور سوی وي که نه. خو د استرلیا د دفاعي ځواکونو لوی درسیس په افغانستان کې د خپلو ځواکونو ناسمې کړنې چې پکښې کې د بندیانو او ولسي خلکو د وژلو او ربړولو پیښو شاملې دي د شرم وړ بللې دي او له افغانانو یې بخښنه غوښتې ده. په اروزګان ولایت کې هغه کورنۍ چې ادعا کوي چې د استرلیایي ځواکونو د چاپو پر مهال د کورنۍ غړي وژل سوي او یا هم زندانونو کې شکنجه سوي وایي د استرلیا د پوځ وروستۍ څېړنې یو ښه اقدام دی خو وایي سوي څېړنې نیمګړې دي او په دې ولایت کې د استرلیایي ځواکونو لخوا شوي بشري جنایتونه تر دې ډېر زیات دي او باید په دې اړه سمې او پراخې څېړنې وسي او هغه سرتیري چې جنایتونه یې کړي دي باید سزا ورکول سي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
نن د ټلویزیون نړیواله ورځ ده. افغانستان کې دا مهال څلور نوي ټلویزیونونه فعالیت کوي چې لاسې په ټول افغانستان او پاتې نورې د کابل په ګډون په یو شمیر ولایتونو کې لیدل کیږي. دیوی نادر په خپل راپور کې افغانستان کې د رسنیو کمی او کیفي وده ته کتنه کړې.
په یوویشتمه پیړۍ کې ټلویزیون د رسنیو ترمنځ ډېر مخاطبین لري. په افغانستان کې د سردار داوود خان د حکومت په دوره کې د لومړي ځل لپاره په کال 1950 کې خپرونې پیل شوې خو د سور ومې کودتا وروسته د نور محمد تریکي د حکومت پر مهال یې رسمي نشرات پیل کړل. افغانستان کې له هغه مهال نه د طالبان تر حاکمیت یوازې یو ټلویزیون نشرات درلودل او کله چې طالبان راغلل د دې یو ټلویزیون فعالیت هم په ټپه ودرېد. خو د طالبانو د رژیم نسکورېدو وروسته د لومړي ځل لپاره د افغانستان ملي ټلویزیون یو وار بیا نشرات پیل کړل او له 2002 وروسته زیات شمیر خصوصي ټلویزیونونه هم په فعالیت پیل وکړ. د افغانستان آزادو رسنیو څخه د ملاتړ بنسټ یا نای وای اوس مهال د ملي ټلویزیون سربیره څلور نوي خصوصي ټلویزیونونه فعالیت کوي چې یوازې لس یې په ټولو یا ځینو ولایتونو کې فعال نشرات لري. د دې بنسټ اجرایوي مشر مجیب خلوتګر ازادي راډیو ته وویل د ټولنیزو رسنیو د پراختیا او اقتصادي ستونزو ته په کتو ټولو رسنیو او په ځانګړې توګه هغو رسنیو ته چې د خپل فعالیت د دوام لګښت یې لوړ دی دا برخه ډېره ستونزمنه ده.
باید ووایو چې تلویزیون یو مهم ابزار ده، رسنیز ابزار ده، ډېر اغېز لري خپل مخاطبانو ته. ګرده په نړۍ کې خو په ځانګړې توګه په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو همدارنګه د کرونا وبا د خپرولو په خاطر دلته په افغانستان کې همدارنګه ګرده په نړۍ کې د رقابت زمینه تلویزیون دپاره ډېر لږ شوې ده
د ښاغلي خلوتګر په خبره د 2014 کال وروستي سیړنې ښیي چې په افغانستان کې ټلویزیون د رسنیو 30% مخاطبین لري. د نوې اجرایوي مشر افغانستان کې د ټلویزیون کم شمیر مخاطبین درلودو لامل د برېښنا کمښت او جغرافیایي شرایط ګڼي. ډېری ټلویزیوني شبکې کابل کې فعالیت کوي، له همدې امله کابل کې لیدونکي هم ډېر دي. د کابل یو شمیر اوسیدونکي وایي ټلویزیون اغېزناک رسنۍ ده، ځکه یې په دې ولایت کې لیدونکي ډېر دي. د دوی له ډلې حشمت او ظفر ازادي راډیو ته وویل،
د لپاره زه چې د شپې زما 2 ساعته زه تلویزیون ګورم، یعنی 2 ساعته زه اختصاصوم تلویزیون لپاره. څه دپاره؟ د دې لپاره چې یو نیم ټولنیز خپرونې وګورم، د دې لپاره چې رفع خستګي ماته وشي.
ډېر خلک په خپلو کورونو او یا کارځایونو کې تلویزیونونه لري. دوی د رسنیو لومړني اطلاعات، سرچینې، تفریحي، فرهنګي، سیاسي او نامو څخه ګټه پورته کوي او ویلای شو چې په افغانستان کې رسنۍ ښه ځای لري.
د کابل ښار اوسیدونکي د تلویزیون له مسؤلینو غواړي چې د ښکار د ښه کېدو لپاره باید پروګرامونه په محتوا کار وشي تر څو ډېر مخاطبین پیدا کړي. خو افغانستان کې د تلویزیون کمی او کیفي پرمختګ څه ډول دی؟ پخوانی افغان لیکوال او ژورنالیست عبدالحمید مبارز وایي تلویزیون د شمیر له اړخه ښه پرمختګ کړی، خو د کیفیت له اړخه زیات کار ته اړتیا شته.
زه د کیفیت په لحاظ له دې خبرولو خوښ نه یم، ځکه چې موږ بیان ازادي وطن ته د ګټې لپاره نه کاروو. زه یو شمیر خبرونه اورم چې ډیری د طالبانو په ګټه وي، نه د دولت په ګټه.
کاغلی مبارز د تلویزیونونو د نشراتو د ټیټ کیفیت لامل د خبریالانو د حقوقو کموالی او په دې برخه کې د دوی نه مسلکي توب یادوي. د رسنیو فعالان باور لري چې د خصوصي رسنیو په ځانګړې توګه د تلویزیون له پیل سره د خلکو ذهنیت د ډیموکراسي بنسټونو لکه ازادي بیان، د ښځو حقوق، فرهنګ او ټولنې په اړه بدل شوی او روشنفکري یې دود کړی ده. په داسې حال کې چې په دې ورځو کې قطر کې د طالبانو او افغان حکومت مرکچي پلاو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي او اندېښنې شته چې له نظام سره د طالبانو یو ځای کېدو سره به د نورو برخو ترڅنګ په رسنیو هم سخت محدودیتونه رامنځته شي. خو دې ډلې په پرله پسې توګه ویلي چې د دوی د خلکو ذهنیت بدل شوی او د طالبانو یعنی د دوی د وخت شرطونه او قیدونه به شتون ونه لري. د ملګرو ملتونو عمومي مجمع په کال 1996 میلادي کال کې د نومبر 1 د تلویزیون نړیواله ورځ ونوموله.
اوس هم ورځو یوې بلې نړیوالې موضوع ته. د امریکا په جورجیا ایالت کې د رایو د بیا شمیرلو نتیجه هم د جو بایدن په ګټه تمامه شوه. په دې اړه پام وکړئ د اسمت ساروان راپور ته.
د جورجیا د کورنیو چارو وزیر پرون مازیګر په رسمي ډول د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د جو بایدن برای تایید کړ. په دې ایالت کې رای په لاس له سره وشمېرل شوې او نتیجه یې د ولسمشر ټرمپ لپاره چې د امریکا انتخاباتې چیلنج کړي وو نهیلوونکې وه. د دې لپاره چې په جورجیا ایالت کې د بایدن رای تر ټرمپ نږدې 4000 ډیرې وي، د ایالتي قوانینو پر اساس باید رای له سره شمېرل شوې وای. د رایو په بیا شمېرلو کې د بایدن رای 2000 کمی شوې، خو له دې سره سره د دې رای تر خپل سیال 2000 رای ډیرې وې. د جورجیا د کورنیو چارو وزیر براد رافینبرګ چې د جمهوري پال ګوند غړی دی، د جمعې په ورځ وویل دا شمېره د خلکو د رایو نتیجه ده، نه د جورجیا د کورنیو چارو وزیر محکمې یا د دوو کاندیدانو د انتخاباتي کمیټو. د جورجیا والی یا گورنر براین کمپ چې هغه هم د ډونالد ټرمپ په شان د جمهوري پال ګوند غړی دی، وویل چې د قانون پر اساس ژمن و چې د انتخاباتو پایله رسما تایید کړي. د زیاته کړه د انتخاباتو له رسمي تاییدېدو سره د ډونالد ټرمپ انتخاباتي کمیټې ته لار پرانیستې ده چې د رایو د بیا شمېرلو لپاره کومه بله قانوني لار ولټوي. براین کمپ دا هم وویل د رایو په بیا شمېرلو کې څرګنده شوه چې په لومړي ځل د رایو په شمېرلو کې ځینې تېروتنې شوي وې. جورجیا ایالت 14 الکترول رای لري. په دې ایالت کې د جو بایدن برای له دې کبله مهم دی چې دا له 1920 را په دې خوا لومړی ځل دی چې د ډیموکرات ګوند یو کاندید په دې ایالت کې بریالی کیږي. په جورجیا کې د بایدن د بری تایید د ده د الکترول رایو شمیر 306 ته ورساوه او د ټرمپ الکترول رای 222 دی. ویل کیږي چې د ټرمپ نوې ستراتیژي دا ده چې د میشیګان او پنسلوانیا ایالتونو د مقننه جرګو جمهوري پال غړي وهڅوي چې د انتخاباتو نتیجه ونه مني. د لومړنیو نتیجو پر اساس جو بایدن په دواړو ایالتونو کې بریالی دی. پرون د میشیګان ایالت دو جمهوری پالو مشانو په سپینه مانی کې له ولسمشر ترامپ سره ولیدل، خو له دې کتنې وروسته د میشیګان ایالت د مقننه جرګې جمهوری پالو غړیو په یوه ګډه اعلامیه کې وویل چې په دې ایالت کې د انتخاباتو پر پایلو باور لري. دوی دا هم وویل داسې هیڅ معلومات یې نه دي موندلي چې د انتخاباتو نتیجه بدله کړي.
له دې سره دویمې نیمایي ته ورسېدو. څلور نیمې بجې دی. فریبا ظاهر راغلی چې لنډ خبرونه وړاندې کړي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل پر ښار په نننیو راکټي بریدونو کې لږ تر لږه اته تنه وژل سوي دي او یو دېرش نور ټپیان دي. نن سهار د کابل ښار له منځه پر بېلابېلو استوګنیزو او ډیپلوماتیکو سیمو څلورویشت توغندي لګېدلې. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان رسنۍ ته په واستولې پیغام کې دا د طالبانو کار وباله او ویل چې د دې عمل غچ اخیستل کېږي، خو وسوالو طالبانو تر دې وړاندې په دې پېښه کې لاس درلودل رد کړي دي. تر اوسه کوم بلې ډلې هم د دې پېښې مسؤلیت نه دی منلی. د افغانستان ولسی جرګې د ولسمشر له لوري د لسو وزارتونو نمایندانو ته د باور رای ورکړي. په دې کې د بهرنیو چارو وزارت، د دفاع، د کورنیو چارو، د مالیې، مخابراتو، لوړ زده کړو، عدلیې، سوداګرۍ، حج او اوقافو او کار او ټولنیزو چارو وزیران شامل دي. تاکل سوی دی چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر په قطر کې نن له طالبانو سره وګوري. مایک پامپیو به په دوحه کې نن د افغانستان د دولت له پلاوي سره هم خبرې وکړي. فرانس پریس خبري اژانس څرګندوي چې د دې خبرو هدف دا دی چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې پرمختګ وسی. د امریکا په جورجیا ایالت کې د رایو د بیا شمیرلو نتیجه هم د جو بایدن په ګټه تمامه سوه. په دې مهم ایالت کې چې شپارس الکترال رای لري، اوسنی ولسمشر ډونالد ټرمپ د رایو د بیا شمیرل کېدو غوښتنه کړې وه. دغه ایالت گورنر او د کورنیو چارو وزیر چې دواړه د جمهوری پال ګوند غړي دي رسمي تایید کړی چې د جو بایدن رای ډیر دی. او د روسیې د دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو د ارمنستان له صدر اعظم نیکول پاشینین سره لیدلې سو د نګورنو قرباغ د جګړو د اوربند پر نافذېدو خبري وکړي.
لاند خبرونه مو له فریبا ظاهر واوریدل. اوس ناجی ساپی ته غوښ چې سپورتي خبرونه درته وایي.
په هرات ولایت کې د وزن پورته کولو سیالۍ نن پای ته ورسېده. د هرات د ورزش او بدني روزنې فنی او مسلکي مدیر ضیاء الحق زیانن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د دیرشو لوبغاړو په ګډون د درې ورځو لپاره ترسره شوې. ښاغلی ضیاء وایي په دغه سیالیو کې 240 کیلو وزن پورته کول، د مازدا موټر او یو شمېر نورو درنو وزنونو کش کول شامل و. د نوموړي په وینا د سیالیو په پای کې لس لوبغاړي منتخبې لوبډلې ته غوره شول. په کابل کې د اس ځغلولو سیالۍ نن پای ته ورسېدې. د اولمپیک ملي کمیټې مطبوعاتي غړي مجیب قاری زاده نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې سیالیو کې څلورویشت اس ځغلونکو له لس ولایتونو ګډون کړی و او سیالیو ته واټن 1200 متره ټاکل شوی و. د نوموړي په خبره دغه سیالۍ د جمعې په ورځ پیل شوې وې. د معلوماتو له مخې د سیالیو په پای کې 14 تنه د اس ځغلونې ملي ټیم ته غوره شول چې د میدان وردګ ولایت اوسیدونکی عبدالحد لومړی، له کابل څخه سمیر دویم او له کندز څخه حیات الله دریم مقام ترلاسه کړ. او د آسیا والیبال کانفدراسیون د افغانستان د والیبال غوره لیک سیالۍ وستایلې. د آسیا کانفدراسیون په یوې خبر پاڼې کې د افغانستان د والیبال لومړنی غوره لیک د دغه هیواد د والیبال لوبو په تاریخ کې تر ټولو مهمې لوبې وګڼلې. خبر پاڼه زیاتوي د افغانستان د والیبال غوره لیک لومړی پړاو د افغانستان د دې لوبو تر ټولو لوی کچې لوبې وې. د افغانستان د والیبال غوره لیک لومړی پړاو تیر اونۍ په کابل کې پای ته ورسېده. د افغانستان شپږو زونونو په کچه شپږ لوبډلې په دغو سیالیو کې سره ولوبېدې چې په پای لوبه کې مل بلاد لوبډلې د بالاحصار په ماتولو اتلولي خپله کړه.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورېده او زموږ نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم شته. پاتې د ازادي راډیو .com facebook.com/azadiarmo د فیسبوک پته ده. هلته هم تازه خبرونه، راپورونه او ویډیوګانې کتلی شئ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 903 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته را استولې دي.
احمد الله پختونیار له هلمند نه لیکلی وای د استرالیایي ځواکونو لخوا چې کوم بریدونه یا کومه څېړنه چې شوې ده په افغانستان کې د دوی د بریدونو په اړه باندې دا ډیر